سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهم مطالب راټول کړي خو فایل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویسټ وای د امریکا متحده ایالاتونو د 2020م د اگست لمیشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرستې دوامدار نه دي نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نور موضوعات په اړه هم نظر څرګند کړ. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایديالوژي شورا مشر قبله ایاس وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس‌تانگزی نظر د تایید واړه ده. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض ده، علما وایي مفید تعلیم بیا عبادت دی. د سه‌شنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال عباس‌تانگزی په یو غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض ده، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر هنف خالد حنفی بیا په مخالفت کې ویل چې هر ځای ته چلار شو د تعلیم خبره کیږي، تعلیم یو مباح عمل دی. د قرغیزستان د زده کړو وزیر الماس بشنالوف په پوهنتونونو ته د محصلینو د جذب خاطر د بډو اخیستو په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په 28مه په یوه اعلامیه کې ویلي الماس د بهرنیو محصلینو د جذب خاطر د قرغیزستان په پوهنتونونو کې د 110,000 امریکایي ډالرو په بډو اخیستو تورنده. د قرغیزستان د زده کړو وزارت ښاغلی الماس او د هغه قانوني استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو څلویښت کلن الماس د 2000 کال راهیسې د قرغیزستان د زده کړو وزیر په توګه کار کړی دی او د دې هیواد د زده کړو په سیستم کې ډیر اصلاحات رامنځته کړي دي. د ارمنستان چرواکی وایي د دوی او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمې په درنو وسلو وشتلې دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د ده په وینا د هیواد د استقلال، حاکمیت او ډیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي. او د جاپان په روغتیا وزارت کې یو پلاوی د درملو په جوړولو کې له چرسو د ګټه اخیستو وړاندیز کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت پلاوی نن پنجشنبه د سپتمبر په 9مه د داخلي درملو قانون ته د بیا کتنې وړاندیز وکړ چې د درملو په واردولو او جوړېدو کې د چرسو کارولو ته اجازه ورکړي. د کمیټې غړو ویلي چې دغه وړاندیز د درملو د اړتیا او جاپان د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو پر بنسټ شوی دی. د معلوماتو له مخې په بیا کتنې کې به د چرسو استعمال ته په هغه صورت کې اجازه ورکړل شي چې د درملو په کارولو کې خوندیتوب او اغیز د قانون له مخې تایید شي. جاپان یو له هغو هیوادونو دی چې د غیر قانوني موادو پر وارداتو، تولید او کاروبار باندې سخت قانوني بندیزونه لګولي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی دی. په دې اړه درته بشپړ راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. غزنی ته د نورو کلونو په پرتله ډیر سیلانیان ورغلي دي.
غزنی ولایت په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرني سیلانیان راغلي وو چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروی څخه وو، یو پیغله له کاناډا څخه راغلي
وو. او په نړیوالو مسایلو کې مو بیا درته په دې اړه باندې راپور چمتو کړی چې لویدیز پر روسیې د نوي بندیزونو چمتووالی نیسي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. دغه ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې راغلي چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 109 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 80% د طالب وسلوالو له لورې و. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپیته کلنه محبوبه د کابل پلارو کوڅو کې خیرات ټولوي.
دا وای د کورنۍ وغړی چې یوایم جوړ او نور المسیان دی یوازې د تسترګي اړوي چې ماشام به و ګوله ډوډۍ د خوراک لپاره وروړي. محبوبه وای زوی تیرو جنگونو ورڅخه واخست او اوس دا اړه ده چې په دې عمر کې د کورنۍ د غړو د مړولو لپاره سوال وکړي. محبوبې ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه هیڅ مرستندوی ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
کی دارم کی کار کنه وخت از یانم اینم ته میم قموی سفیدم
هیڅوک نه لرم چی کار وکړي. زه په سپین سر نظم دلته د سړک سر کینم. څوک پړی چې په دې عمر سوال وکړي موږ سره هیڅ مرسته نه ده سوی واسطه نه لرو.
د ختیځ ولایت ننګرهار اوسیدونکو احمد شاه چې اوس مهال بیروزګار دی وایي بشری مرستې تر ډیره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د طالبانو په حکومت کې پیژندګلوي لري.
او دغه کمی چې شیرازی دام خاص خلکو ته ورکول کیږي په واسطو باندې دا چې څو پیژندلوي هغه ته ورکي. عام غریب خلک پاتې وي هغه ملکان او شناخته خلک یاخلي غریب ولسته هیڅ نه ورځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویل دي چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو ډیر خندونه رامنځته شوي دي. دغه ادارې په یو بیان کې ویل دي چې په دې میاشت کې مرستې رسول په 129 پیښو کې خندونه رامنځته شوي چې 80% د طالبانو وسلوالو رامنځته کړي دي. په بیان کې راغلي چې په 30 پیښو کې دغه محدودیتونه د مرستو د رسولو د ادارو د موقتی او په یو پیښه کې د ادارې د یو دفتر د دایمي تړل کېدو لامل شوي چې له امله یې نږدې 2 میلیونه کسان چې د مرستو مستحق بلل شوي دي له مرستو بې برخه شوي. او چا ویلی دی چې په تیر اگست میاشت کې 2 مرسته رسوونکي وژل سوي، 4 ټپیان سوي او 4 لس نور یې توقیف سوي دي. که څه هم او چا په دې پیښو کې د لاس لرونکو کسانو نومونه نه دي اخیستي خو ویلی دی چې په ټوله کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. دغه ادارې ویلي چې د روان کال د جولای میاشتې پرتله په اگست میاشت کې د مرستو رسولو پر وړاندې د خندونو کچه 90% لوړه سوې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي چې بهرنۍ مرستندوی ادارو ډېرې مرستې غیر مستحق خلکو ته رسولې. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د مرستو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی هڅه کوي چې د مرستې په شفافه توګه مستحق خلکو ته ورسیږي.
بهرنۍ مرستو ته هم د وچا په شمول موږ ویل چې باید دوی شفافیت تضمین کړي، خپل لیستونه باندې بازنګری وکړي او رسات بیا وکړي او هڅه وکړي چې مستحق کسان ته مرستې ورسیږي او د مرستو رسیدو په بهیر کې شفافیت تضمین او واضح وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوه ورسته بیروزګاری او لوږه زیاته سوې ده او بې وزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلو په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. د غیدارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی و ویلي و چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې د هم راغلي و چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 129 خنډونه رامنځته شوي وو چې یوازې 80% د طالب وسلوالو لرو. خود طالبان حکومت بیا ویلی و چې په تیر کې زیات شمیر بهرنۍ مرستندوی ادارو ډیر غیر مستحق کسانو ته مرستې ویشلې وي، خو اوس دوی د مرستو په شفافیت ټینګار کړی دی. موږ هم په همدې اړه د بشري حقوقو د کارپو محمد ابول احرار رامسپور سره خبرې کړې دي چې دا غوې نظر مو پختلې دي.
خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له هغه رئیس چې کومکونه کیږي تقریبا په دوامدار توګه درسنوي او د خلکو له طرفه دا ستونزې او مشکلات په کرات او مرات یاد شوې دي. د بشري مرستو په چارو کې د موجوده چارواکو مداخله او د دوی لخوا خپلو کسانو ته د سهمي اخیستل یا د خپلو افرادو د ګمارلو موضوع هم ډیر کله یادېږي. خو دا یو حقیقت دی چې د بشري مرستو رسول د سروې څخه نیولې تر رسول او تسلیمول پورې ځانته اصول لري چې باید پرته د مداخلې او ستونزې وي او خلک پکې ځان خوندي احساس کړي. سره له دې چې جګړه نشته نن سبا په افغانستان کې، خو متاسفانه چې خواري او بې غریبۍ او بې وزلۍ کچه ډېره لوړ شوې ده په افغانستان کې. تقریبا 2 میلیونه انسانان په افغانستان کې د غربت او بې وزلۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو کوم گزارش چې د یوناما د نماینده لخوا په دې اخرنۍ ورځو کې ملګرو ملتونو ته وړاندې شو، په هغه کې یادونه شوې ده چې افغانستان تقریبا 3.4 بلیون ډالر بشري مرستو ته محتاج دی، ضرورت لري. حال دا چې یوازې 1.1 بلیون ډالر مرستې تر اوسه شوې دي، او یوازې د دغه ژمی دپاره افغانستان 614 میلیون ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري.
د ملګرو ملتونو په ګډون نورو نړیوالو سازمانونو یادونه کړې وه چې دوی به افغانانو ته بشري مرستې رسوي، خو د طالبانو د لاسرسۍ نه پرته. آیا اوس د دې امکان شته چې په دې شرایطو کې دوی افغانانو ته مرستې ورسوي او طالبان پکې مداخله ونه کړي او د هغوی له مداخلې پرته دغه مرستې افغانانو ته ورسیږي؟ او د دې احتمال هم شته چې په داسې یو ګډ میکانیزم باندې دوی کار وکړي چې د اقل وکولی شي دغه مرستې دوی افغانانو ته ورسوي؟
خو که چیرې د طالبانو لخوا د بشري مرستو په پروسه کې مداخله دوام وکړي، خلکو ته کومکونه نه رسیږي، د خلکو خپګان لا پسې زیاتیږي، او مشترک کار چې د طالبان یا خیریه مؤسسو په منځ کې وشي، دا متاسفانه د ملګرو ملتونو د اوسنۍ پالیسي سره په تقابل کې ده او دا ممکن نه ده. بهتره به دا وي چې چارواکو داسې زمینه برابره کړي چې د خلکو ته بشري مرستو په ښه توګه ورسیږي، د دوی بشري مؤسسو په کارونو کې مداخله ونه سي، او د خپل چارواکو دپاره داسې اصول طرحه کړي او دوی وهڅوي چې په دغه مسایلو باندې دوی مداخله ونه کړي.
د بشری حقوقو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا د روسي اعلامیې په اړه مختصر خپل نظر شریک کړی و.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټوست د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښمنه ده. توماس ټوست د القاعده، لشکر طیبه، جهش محمد او انصار الله ډلو نمونه یاد کړي او ادعا کړي چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري. نوموړي ادعا کړي چې په دې سربېره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته. د فیروزي عزیزي په دې راپور کې نور جزئیات واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست وایي امریکا په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه ژوره اندېښنه لري، خو طالبان دا اداوي ردوي او پروپاګاندي بولي. ښاغلي ویست د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې غونډې کې وویل د القاعدې پخوانی مشر ایمن الزواهری مخکې له دې چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سي، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان په پلازمینه کې آزادی درلوده. نوموړي د څو ترهګرو ډلو نمونه واخیستل او وی ویل دا ډلې په افغانستان کې فعال حضور لري او امریکا یې له امله اندېښمنه ده.
موږ د هند په نیمه وچه کې د القاعدې په اړه اندېښمن یو. دا رز د جیش محمد، لشکر طیبه، انصار الله او یو لړ نورو ترهګرو ډلو په اړه چې لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري جدي اندېښنه لرو.
ښاغلی ویست وویل دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي خبرې وکړي.
We have been in touch with Taliban leaders since the strike and to be clear le britra urusta mug da talibano le mushrano sara paadi ke kiu awazi waim che le dp ke urusta ham mug chamto yu che da trahgarizo andekhno paada amalan le talibano sara khil pati shu
with Taliban regarding terrorism concerns
talibano makhki pa afghanistan ke da america da bi pilot alota ke brit gandalai khod emin al zawahiri jasad la turusa ham na da taid krai da amerikai charwakai ida kawi che da de vaziyat da dawam pa surat ke pa afghanistan ke da koranai jagde ehtimal sta. خاغلی ویست د طالبانو د دوه ډلیتوب خبره هم وکړه. نو موري وویل چې طالبان هم یو خلنه و، یوې ډلې په قطر کې خبرې کولې خو تصمیم نیونکې ډله په کوټه کې و. نو موري وویل یو ډله افراد و چې لمک سره یې په قطر کې خبرې کولې او بل ډله یې په کوټه کې ناشته و چې پریکړه وکړي آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول سي کنه، او په خبره یې د کوټه ډله بریالي سو او د زور لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړل. خو طالبانو په تیره کې دا ډول اداوی رد کړي او ویلي دي چې دا یو واحد ډله ده. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ښاغلي ویست څرګندونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
نو موږ دا اداره دوه موقعیت نه لري په افغانستان کې هیڅ تنظیم هم بهرنی تنظیم وجود نه لري کوم نومان څه خپل سی دا بالکل خیالي دي او د ځینو مغرضو کړو پروپاګند لامل یادی کی دا نومونه
خغلی مجاهد داسې محل دا څرګندونې کوي چې امریکا د جولای په 1 نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدي ډلې مشر ایمن الزواهری په نښه او ووازه. له دې پیښې وروسته د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو چارواکو طالبان تورن کړي چې له القاعدي ډلې سره ټینګې اړیکې لري او دې اړیکو د سیمې او نړۍ ځانګړې توګه امریکا ته د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په 1 عمومي اسمبلا کې په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. لویدیز په روسیې د نویو بندیزونو چمتووالی نیسي څو دا هیواد د ټولو پښتنو له لارې د جګړې د زیاتولو سخت اقتصاد توان ورکړي. روسیې د اوکراین په څلورو سیمو کې چې اوس یې اشغال کړي دي ټول پښتن روانه کړي چې دا څو سیمې خپلې کړي. سفیر لستنګزی په اړه جزئیات وړاندې کوي.
امریکا متحده ایالاتونه او متحدین یې په روسیې باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټول پوښتنې بللي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به موسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. روسیې د اوکراین په څلورو اشغالي سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا کې ټول پوښتنې پیل کړي او غواړي له دې لارې دا سیمې د خپلې خاورې برخه وګرځوي. دغه اقدام اوکراین په کلکه غندلی او لویدیز هم ټینګار کړی چې هیڅکله به یې په رسمیت ونه پیژني. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر بیګا په یو خبري کانفرنس کې وویل امریکا متحده ایالتونه به هیڅکله د اوکراین د برخو د الحاق ناقانونه او غیر مشروع هڅې ونه مني او د دې هڅو د مخته تلو سره به امریکا په روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي چې روسیې ته به ډیر ګران پریوزي. اخو د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلاین هم پرون وویل په روسیې د بندیزونو یو نوې بسته اعلانوي.
موږ په اوکراین کې د جعلي ټولپوښتنې او د خاورې هر ډول الحاق نه منو. متحد یو چې په روسیې بندیزونه ولګو سو جګړو ته د لمن وهلو توان ورکړي. په همدې خاطر موږ په ګډه په روسیې د نویو سختو بندیزونو یوه بسته وړاندې کوو.
د اروپایي ټولنې د بندیزونو په نوې بسته کې په اتو مواردو ټینګار شوی چې پکې د روسي موادو د واردولو برخه هم شامله ده. یوازې له همدې درکه به روسیه د شاوخوا 1 میلیارد یورو عواید له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا په دې هیله ده چې وکولی شي د اوکراین څلور اشغالي سیمې خپلې کړي لکه څنګه چې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین ونیوله. رویټرز راپور ورکوي چې روسیې د موسکو په سره میدان کې لوی بلبوردونه لګولي او پرې لیکلي دي چې دونیتسک، لوهانسک، خیرسون، زاپروژیا، روسیا. روسیې وروسته له هغه د اوکراین په اشغالي سیمو کې د ټول پوښتنې هڅې پیل کړي چې د اوکراین ځواکونو په څو ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتنبول او خپلې سیمې بیرته ترې ونیولې. روسیې د فبروري له 24 د اوکراین په خاوره باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی او تر دې دمه د لویدیز له کراتو بندیزونو او فشارونو سربیره روان دی.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته یو خبر. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې له 19 تمریناتي کمپ وروسته نن استرالیا ته روانه شوه. د افغان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لوبډله پوره چمتو ده او په روان شل ورځ جام کې به ښې لوبې وکړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په استرالیا کې د روان نړیوال شلوریز جام لپاره افغان لوبډله دغه هیواد ته روانه شوه. افغان لوبډله په عربي متحده اماراتو کې د سپتمبر له 23 نیټې تمرینات پیل کړي وو. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان لوبډله د نړیوال شلوریز جام لپاره چمتو وښوده. ښاغلی اشرف وویل په عربي متحده اماراتو کې افغان کرکټرانو د توپ اچونې، توپ وهنې او ډګر ساتنې په برخه کې ښه تمرینونه وکړل.
تیاریان الحمدلله ښه دي، امادګیانې د لوبغاړو فټنس هم ښه دی. نږدې ورځو کې آسیایي جام سیالۍ تیر شوې قوي ټیمونو سره. دې نم لوبغاړو ډېر څه زده کړي، ټول مشکله ټیمونو سره قوي ټیمونه. نن لوبډله د استرالیا طرف ته خوځېږي ځي چې په برسبن ښار کې په 15 ورځې هلته الله اب هوا سره دی بلتیا او د تمریناتو 15 ورځې شپږ ورځې تمرینات ډیر څه دي چې استرالیا کې دوی هلته ترسره کړي. دغه کیمپ کارنټین تمرینات نو انشاءالله امادګي هغه فیصدي به نورم لوړه شي.
ښاغلی اشرف وایي هغه افغان لوبغاړي چې په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي په یو اونۍ کې به له لوبډلې سره یو ځای شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر په خبره سره له دې چې افغانستان په دې جام کې له پیاوړو لوبډلو سره مخامخ دی، خو باید وویل شي چې افغانستان په شلوریز فارمټ کې ښه لوبغاړي لري او د راتلونکو سیالیو ګټل به د نورو لوبډلو لپاره هم سخت وي. خو د کرکټ یو شمېر افغان مینوال له نړیوال جام مخکې له یو شمېر پیاوړو لوبډلو سره د افغان لوبډلې د سیریزونو نشتون یوه جدي ستونزه یادوي. د کرکټ مینوال بادام احمد زی او احمد الهام
ډېرې نیمګړتیاوې نه لري نسبت په خوا ته ښه نوملړی انتخاب شوی، خو البته یو څه چې باید نظر کې ونیسو، نړیوال جام نه مخکې موږ باید سیریزونه درلودلی تر څو پورې ښه چمتووالی نړیوال جام ته موږ ولرو.
که اوس موږ متوجه شو د نړۍ ټولې لوبډلې په تمریناتو باندې بوختې دي، له نورو ټیمونو سره دوی سیالۍ کوي، خو زموږ لوبډله داسې څومره توقع چې وه هغسې تمرینات نه لري. نو امید شته، امید شته چې ښې لوبې وکړي او توقع همدا ده چې
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د راتلونکو اکتوبر میاشت په 28مه نیټه په استرالیا کې پیل شي. افغانستان په دغه جام کې خپل لومړنی لوبه د اکتوبر په 28مه له انګلند او د همدغه میاشت په 26مه له نیوزیلند سره کوي. افغانستان سره په ګروپ کې معلومه لوبډلې استرالیا، نیوزیلند او انګلند دي، او د نورو حق لوبډلې به هم ورسره لوبي وکړي چې د غوراوي پړاو له سیالي ورسته د ګروپ ته راځي.
را پورونه مرکی او اوریدونکی
اوس به د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان وان ټوایګل ولسوالۍ څخه د ختیځ نورستان په لور د لس کیلومتره سړک رغولو چارې پای ته ورسېدي. دغه سړک په شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته بشپړ شو او پکې زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شول. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیرغونې ریاست مسؤلین وایي د سرکونو د نشټوالي په وجې د ولایت زیاتې برخې له یو بل جلا پرتې دي، چې له عملی ولس او حکومتي کارکونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې اوسی د خوړو نړیوال پروګرام او نورو مرستندوی ادارو په مرسته هڅې پیل کړي چې نوي سرکونه جوړ او دغه شریک ستونزه حل کړي. د نورستان کلیو پراختیا او بیارغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله احمد له وان ټوایګل ولسوالۍ څخه د کامدیش او غزی آباد پر لور د لس کیلومتره نوي وهل شوي سرک د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان ولایت وایګل ولسوالۍ اګوګ دره د کلیو د بیارغونې پراختیا ریاست له لوري او د خوړو نړیوال پروګرام په مالي همکارۍ د شپږو میاشتو په موده کې لس کیلومتره سرک جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
د دې کې تقریبا زر کسانو هغوی ته خوراکي مواد ورکول کېده چې وړو ورسره دال او غوړي او نور دغه شیان وو.
راتلونکو کې هم موږ غواړو چې یاد سرک ته نور هم پرمختګ ورکړو تر څو ختیځ نورستان او غزابات ولسوالۍ سره وصل شي.
د سیمې اوسیدونکو وای په خوای سرک نه درلوده، په سختو او لوړو ژورو لارو به یې په پخو مزلو نه کول. اوس خوختي چې سرک ورته جوړ شو، خو غوښتنه ده چې یاد سرک تر غزیاباد او کامدیش ولسوالۍ ورسول شي. قومي مشر عبدالرزاق: مرکز پارون سره د سرکونو په وسیله د ټولو ولسوالیو نخلولو لپاره په تیر حکومت کې د پپړوک او کوردر سرکونو باندې کار پیل شوی و، خو یاد کارونه څه د امنیت نشتوالی او څه هم د بودیجې کموالی په وجه نیمګړی پاتې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وس په غزنی ته ورشو. په دروستیو کې غزنی ته د بهرنی سیلانیانو ورتک زیات شوی او په یو اونۍ کې وطن سیلانیان بلا بلا هیواتونو هلته ورغلی دي. د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په روان لمریز کال کې تر اوسه پورې د بلا بلا هیواتونو 3 تنه سیلانیان غزنی ته ورغلي چې له بلا بلا تاریخو او ځایونو څخه لیدنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې ووري.
شاوخوا څلوېښت کلنه میری له کاناډا هیواد څخه د چهارشنبې په ورځ غزنی ته راغلې ترڅو دلته له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړي. دا وایي په غزنی کې د ولسي خلکو له لیدنو تر څنګ تاریخي بالاحصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو سیمو ته لاړه او دغه ځایونه یې ولیدل. هغه زیاتوي:
زما نوم میری دی، زه له کاناډا راغلی یم. په افغانستان کې مې سفرونه وکړل، اوس دا دی غزنی ته راغلی یم. غزنی مې ولید، د خلکو سره مې خبرې وکړې. طالبانو له موږ سره ښه چلند وکړ، امنیت ښه دی، موږ په سفرونو خوند اخلو.
دا یوازې میری نه ده چې له کاناډا هیواد څخه غزنی ته راغلې، بلکې رمن بیا د ایټالیا اوسیدونکی او دی هم غزنی ته راغلی دی. نوموړی وایي دا یې د وخت ارمان و چې باید افغانستان او بیا غزنی وویني، خو اوس یې دغه ارمان پوره سو. رمن زیاتوي دلته یې د غزنی ښار ولید، خلک یې ولیدل، د خلکو دودونه یې وکتل او بیا تاریخي ځایونو ته لاړ.
له ډېر ماشوموالي مې دا ارمانو چې افغانستان ووینم، خو امنیت ښه نه و. اوس چې امنیت ښه شوی دی نو زه راغلی یم. ډېر خوند یې وکړ، چکرونه مې هم ووهل.
پمپټرین بیا له تایلنډ هیواد څخه په دریم ځل افغانستان او بیا غزنی ته راغلی. نوموړی وایي مخکې چې راغلی و ډیری سیمې یې نه وې لیدلې، خو دا ځل یې هغه سیمې ولیدې چې مخکې ورڅخه پاتې وې.
دا دریم ځل دی چې افغانستان ته راځم، خو د طالبانو په حکومت کې مې دا لومړی ځل دی. اوس امنیت ښه شوی دی. مخکې به چې زه راغلم ډېرې سیمو ته به نه شم تللی، اوس هغه سیمو ته هم لاړم.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرني سیلانیانو راتګ زیات شوی او په یوه اونۍ کې وتنه له بیلابیلو هیوادونو څخه دلته راغلي. د غزنی په اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي په روان 1401 لمریز کال کې د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 3000 سیلانیان غزنی ته راغلي چې له بیلابیلو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړي.
غزنی ولایت په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرني سیلانیان راغلي وو، چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروی څخه وو، یو پیغله له کاناډا څخه راغلي وو، او څلور کسان له تایلند څخه راغلي وو، او یو کس له ایتالیا څخه په موټر سایکل راغلی وو. د دله خلې چې دای اتلسو هیوادونو ته په موټر سایکل تللی وو.
دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ هم له تایلند هیواد څخه دا تو میرمنو په ګډون 11 بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه.
نن د ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه مطرح شوه چې آیا په افغانستان کې د مرستو د ویش پروګرام شفاف دی او کنه. په دې اړه باندې موږ ته هیوادوالو پیغامونه پریښي دي چې زه به یوازې د یو څو هیوادوالو پیغامونه راوخلم. د شفافیت په حق لا څه نشم ویلی، خو دغه وړیا مرستې افغان ملت سرنوشت سره لوبې کول دي، ځکه که چیرته دغه مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي له دې نه به ډیره ښه وي. یو بل هیوادوال د شاپورزی په نوم بیا لیکلي چې زما د سترګو لیدلی حال دی چې زموږ کلي کې هغه چا ته دغه مرستې رسیږي چې څوک ملا صاحب ته درې وخته ډوډۍ ورکوي. بل خطرې بیا د هلمند نه لیکلی چې په هلمند کې دغه پروسه شفافه نه ده، خوندې نشته، کوم خلک چې غریب دي هغوی ته دغه مرستې نه ورکول کیږي، یوازې هغه کسان چې هغوی شناخت لري دغه مرستې ورته رسیږي. عطاءالله شفیع بیا لیکلی چې څوک چې د ملکانو خوښ وي هغوی ته دغه مرستې رسیږي، نو ځکه هیڅ شفافیت نه لري. همدارنګه همراز د پکتیکا ولایت د ګیلان لیکلی چې په دغه مرستو کې هیڅ شفافیت نشته ده. محمدی بیا لیکلی دي چې دغه مرستې شفاف نه دي، یوازې په هغه کسانو باندې وشل کیږي چې خپلوان لري په دې برخه کې، یو هغه څوک چې واسطې لري دغه مرستې ورته رسیږي. یو بل فضل محمد بیا لیکلی دي چې وایز ما په شخصي نظر کې چرته د مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي، نو هغه خلک چې واقعا مستحق دي هغه به هم پیژندل شي، او سره لدی چې خلک به پیژندل شي چې دوی مستحق دي، دوی سره به مرسته وشي چې د کور لپاره د خوړو لپاره یو څه ځان ته برابر کړي. همدارنګه یو بل علي لیکلی دی چې هیڅ وخت په افغانستان کې شفافیت نه رامنځته شوی او نه هم په دغه مرستو کې کم شفافیت شته. خدا ده چې د کار په بدل کې خلکو ته یو داسې لاره پیدا شي چې هم دوی ته مرستې وشي او هم کار وشي. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونو ته چې را لیکلی مو دي.
ما زمان عبدالحق د لغمان ولایت سیتونکو یو تن متقاعد یم. نو هیله مې دا ده چې تاسو د طالبانو یو استازه یو نماینده به صلاحیت وغواړئ او دا د متقاعدینو د تقاعد په اړه تنه جدي پوښتنه وکوئ. دا موږ ډېر په تکلیف کې یو، په مشکلاتو کې د یو کال کېږي چې زموږ کوم هغه حق چې د هغه نه ده راکړی. نو نه پوهېږم دوی چې آخري فیصله ده، آخري فیصله څه معنا او څنګه حساب ده. ازادي راډیو د هغه مرجونه ده چې ملت ته اطمینان بخونکی ځوابونه همیشه د چارواکو نه اخلي او ورته سپاري. مننه، خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد آزادی ریڈیو کرکن کو اور تم سلام ویم دغ شیر محمد عباس تنگزش دا خبر کڑی داد افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې. دا د بارونو ځواکونو چې دغه کم پاکستان یا بل دولت بل دولت افغانستان باندې چې دی وس پیدا دلته دایست او نور دلی ټپلستا دا ډیر ښه خبرې وکړلې. بیا غندله مجم غندو مرد ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پر خایو. مګر دا د شذو مکتوبونه چې لاسې د مکتوب پر برابر هم خبر وکړل. پر نرو شزه دین اسریز د کری پارس دی. نو موږ غواړو چې دا مکتوبونه ژر تر ژره د علاقې د یو کار کړي د شزه خورانی مکتب ته نزي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونه دویمې نیمای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د مخکښ خزه پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډ خبرونه ته. د افغانستان لپاره د امریکا استازي ټام ویسټ وای د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 د اگست میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره یو میلیارد او سل میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې وویل چې د بشري مرستې دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. د قرغیزستان د زده کړو وزیر الماس بشنالوف پوهنتونونو ته د مسلین د جذب په خاطر د بډو اخیستو په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر 28 په یو اعلامیه کې ویل الماس د بهرنیو محصلونو د جذب په خاطر د قرغیزستان په پوهنتونونو کې د اصول لزر امریکایي ډالرو په بډه اخیستو تورندي. د قرغیزستان د لوړ زده کړو وزارت خغلی یلماس او د هغې قانوني استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان چارواکو ویلي د دوی او ازربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوي چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي ازربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو ویشتې ده. د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیری د پویناته هیواد د استقلال، حاکمیت او دموکراسي د ساتنې په جګړه کې وژل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکرين ته د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت د وسلو د ورکړې او بسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغه تل سپر مختللي راکټي سیستمونه او هغه وسلو ته بودیجه شامل ده چې د بی پلوټ الوتکو پر ضد کاریږي. سپینې ماڼۍ ویلي د امرسته د اوکرين د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. او د جاپان په روغتیا وزارت کې یو پلاوی د درملو په جوړولو کې له 400 د ګټه اخیستو وړاندې کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت پلاوی نن پنځشنبه د سپتمبر په 9 د داخلي درملو قانون ته د بیا کتنې وړاندیز وکړ چې د درملو په واردولو او جوړیدو کې د 400 کارولو ته اجازه ورکړي. د کمیټي غړو ویلي چې د وړاندیز درملو د اړتیا او جاپان د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو پر بنسټ شوی دی. د معلوماتو له مخې په بیا کتنه کې به د 400 استعمال په هغه صورت کې اجازه ورکړل شي چې د درملو په کارولو کې خوندیتوب او اغیزمنتوب د قانون له مخې تایید شي.
مخکخې خزی
درندستانو د مخکخ خزو خبرونه ته خرغلی. ما سامینی هغه ایرانی جلی و چې په ایران کې د ایرانی پولیسو لخوا په دې منیول شو چې د دوی په وینا ایجاب مراد کاوه وروسته بیا مړه شوله. افغانستان هم ډیر مساوی لري چې په بیلابیلو ډولونو کړیږي. تقریبا 9 کال وړاندې د فرخوندی په نوم میرمن له دی واجب په مزار کې په وهلو وهلو ساور کړ چې قران شریف ته د به احترامي تور ور باندې لګیدلی وو. لکه باندې 9 کال را په دې خو افغان میرمنې وین جونې خپل حقونو ته د نه رسیدلو لامل زوريږي. دا ټول هغه څه دي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او د افغان میرمنو د غږ بدر کول او تړتیا لري. نن په همدې خپل خبرې کوي په تخنیکی برخه کې میر احمد صافایم راسره سره کوي. لمون سره میلمنی دي مدني فعال او په هلمند کې د ښځو د حقونو مدافع قمر نیازی او لیکوال او ژورنالیست شاملا نیازی. دوه میلمنو ته خراغلاست وي ستړي مشي په خیر راغلي.
خوشاله يم تاسو سره.
بیا هم خبرونه ته ستړي مشي په خیر راغلي. راځو خبرونه باندې باندې پایل کوو تر هغه چې زموږ بل میل معنی اړیکا وسلیږي. موږ تاسو خپل خبري شروع کوو. اوریدونکو چې موږ سره اړیکې نیولې دي، دوی وایي چې د ماسا په مړینه باندې خفه دي، خو دوی یو ګیله لري، وایي د ماسا د مړینې غږ په ټوله نړۍ کې خبرګونونه ډیر زیات درلودل. څومره به خو چې په افغان ښځو د موسمي محدودیتونه چې دي د ممداسې شدید غندل شوی وي.
دقیقا دا ګیله زموږ د خوندو په ځای ده، او واقعا زموږ حقونه همیشه تر پښو لاندې شوي دي، خو موږ سره نړیوال همغږی شوی نه ده. که څه هم په اوسنۍ برخه کې چې اوس کوم حالت کې موږ خوندي قرار لري، چې د تعلیم تقریبا دوه تعلیمي کال ایف او میل سو دوی په کورو کې به سرنوشت ناست دي، اوس د نړیوال ورته فکر سو پس له دوه کاله. مګر په ایران کې یو حادثه منځته راغله چې ډیر زر ټول نړیوال هغه غږ بدرقه کړه، باوجود دې چې موږ خپل افغانان هم دا غږ بدرقه کړی ده، او موږ ملاتړ کوو چې داسې خوندي سره باید داسې چلن ونه شي. مګر تاسف شته او درد شته، ګیله شته چې دقیقا ولې داسې د نور ریوال غټ بدرقه کیږي په کوم برخه کې چې د خوندو حقونه تلف کیږي، مګر ولې د افغان مرمنو غټ اوچت نه ساتل کیږي، بدرقه کیږي نه، سپورټیږي نه، کوم اقدام ورته کیږي نه علني، دا یو ډول ګلشته او پر ځای ده.
بله، تاسو به تر ګرځو خپل بلې ملمنې سره به خبرې پایل کو. لنی کمر نن دواړه ملمنې مونږ یې زی تخلص کی شاملین یې عزیز ما غاوري.
بله، سلام تاسو ټول
اوریدونکو ته. تاسو اړیکه لګروس ته واصل سوال نو هغه پښتنه تاسو نه تیر اسوز به بیا تکرار کما ما پښتنه چې ما اغلی قمر نیازین او کړ تاسو نه هم مترکوم. اوریدونکو ازادي رادیو سره اړیکه نیولې، دوی د ماسا امینی په مړینه باندې ژوره خوشحالي خوده لیدا، خو په خو کې یو ګیله کړی دغه داده چې د ماسا مړینه په ټوله نړۍ کې ډیر زیات خبرګونونه درلودل، خو افغان مېرمنې دام غړي چې په دې رقم وضعیت کې دي دوی بلبل محدودیتونو سره مخ دي، غاګي دومره زیات لکه څومره چې پکار ده نه بدرګکیږي، یعنی خبرګونونه نه لري. تاسو په دې اکل سره توایه
یو ډیره مهمه موضوع چې پخین هم د مسامینی لپاره د ایران خلکو هم دا چې لاریونی وکتر څنګه دا چې په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې د دې لپاره چې هشتاګ وکړو په ملنه او زلو، پخین هم د ایران د خلکو لخوا دا کار ډیر د سټایل او زکه چې دوی کچې د قرباني ورکیا د سپی مسکیږي نه غواړي چې هغه مسائل بیرته تکرار شي، او که چېرته دغه موضوع د افغانانو د افغان ښځو په راواخلو په دې باندې وایي چې افغاني ښځې په ډېرو ستونزو کې دي، تاسو وګورئ په د ماسا مینی لپاره چې کله لاریون کېږي هلته سړی هم شته او ښځې هم شته، یعنې دواړه ډېر راټولېږي. په افغانستان کې به داسې پانه مشخصا داسې یو لاریون نه ده سوی تر اوسه پورې چې ولې نجونې ښوونځي ته نه ځي، اولې ښځې کار نه کوي، اولې د ښځو په وړاندې داسې محدودیتونه موجود دي. ځکه زما په نظر له بده مرغه نیم سړي ذهنا همدې سره توافق لري چې کوم څه عملي کېږي دا اوس روان دي دا سم دي، نو